سلامونه. بالاخره د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو مهم او جنجالي نړیوال جام په قطر کې ترسره شو. د قطر په قربتوب دا ټورنمنت په ټوله نړۍ کې تقریبا 15 میلیارد خلکو ننداره کړ. قطر دې جام ته پر چمتووالي له 200 میلیارد څخه ډیر ډالر مصرف کړل. په 2010 کال کې د فیفا مشر په ډیر ویاړ اعلان وکړ چې 12 کال وروسته به په لومړي ځل په منځني ختیځ کې د قطر په نوم یو کوچنی هیواد د فوټبال نړیوال جام قربتوب وکړي. له هغه وخت راهیسې تر اوسه د دې جام پر سر د دولتونو په کچه سختې ناندرې راپورته شوې. قطر له سختو ننګونو سره مخ شو او بالاخره د فیفا پخوانی مشر وویل چې قطر ته د نړیوال جام قربتوب ورکول یوه اشتباه وه. خو پوښتنه دا ده چې د فیفا پخوانی مسؤلین ولې په خپل تصمیم پښیمانه دي او له دومره سرګردانیو سره سره ولې هیوادونه لیواله وي چې د فوټبال نړیوال جام قربتوب وکړي. د دې تر شا جالبه کیسه ده، راځئ چې په دې ویډیو کې پرې خبرې وکړو. دا کیسه له هغه مهاله راپیلېږي چې کله په 1995 کال کې د قطر پر امیر شیخ خلیفه باندې خپل زوی شیخ حماد السانی کودتا وکړه او له وینې تویدو پرته یې ترې واک خپل کړ. نوی امیر شیخ حماد د لیبرال فکر څښتن و، په قطر کې پر اصلاحاتو لاس پورې کړ. د برطانیې په څیر شاهي نظام جوړولو او میرمنو ته په انتخاباتو کې د ونډې ورکولو ژمنې وکړې. تر څنګ د الجزیرې تلویزیون د نشراتو حق هم د اطلاعاتو له وزارت څخه واخیست او خپلواک کړ. د قطر نوی امیر شیخ حماد السانی په 1996 کال کې د آل عدید په نوم ستره هوایی اډه جوړه کړه او له مذاکراتو وروسته په دې بریالی شو چې دا اډه امریکا ته وسپاري. امریکا د سپتمبر له 11 پیښې وروسته دې اډې ته د خپلې مرکزي قمندانۍ یوه برخه انتقال کړه او له همدې سره عربي نړۍ دا انګیزه واخیسته چې امریکا د قطر د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخیست. یوویشتمه پیړۍ تازه پیل شوې وه. قطر هر ورځ د پرمختګ پر لور یو ګام اخیست. هر څه د بدلیدو په حال کې و، خو یوه ستونزه لا هم په خپل حال پاتې وه او هغه د قطر د فوټبال کمزورې ملي لوبډله وه. د قطر امیر شیخ حماد د خپل ملي لوبډلې د پیاوړتیا لپاره لومړی کار دا وکړ چې د اروپایي او امریکایي هیوادونو څخه یې د ډیرو پیسو په بدل کې تکړه لوبغاړي راوغوښتل او په خپله ملي لوبډله کې ورته ځای ورکړ. خو له څه وخت تیرېدو وروسته وپوهېده چې نتیجه نه ورکوي او په لوبډله کې پرمختګ نه ښکاري. په جرمني کې د 2006 کال نړیوال جام ته لږ وخت پاتې و. قطر غوښتل چې په دې جام کې لوبډله په لوړ مورال ولوبېږي. ناساپی له برازیلي لوبغاړي ایلټن ډی سیلوا سره د کال په سکم 1 میلیون ډالره قرارداد لاسلیک کړ. ډی سیلوا په اروپایي تجارتي لیګونو کې تر ټولو ډیر ګولونه وهلي وو، خو د ډیر وزن له امله ورته د برازیل ملي لوبډله کې ځای نه ورکول کېده. هغه ارمان درلود چې په نړیوال جام کې ولوبېږي او په همدې خاطر د قطر له ملي لوبډلې سره یو ځای شو. قطر له ډی سیلوا سره قرارداد په دې شرط کړی و چې د قطر ملي لوبډله به نړیوال جام ته رسوي، خو د فیفا په یو غبرګون دا ټول پلان تس نس شو. فیفا د قطر دا اقدام د فوټبال لوبې له آدابو سرغړونه وبلل او اعلان یې وکړ چې د نورو هیوادونو لوبغاړي د بل هیواد په ملي لوبډله کې نشي لوبېدلی. د فیفا دې غبرګون قطر ته سخت ټکان ورکړ. خو د قطر امیر شیخ حماد السانی دا ځل یو بل لوی اقدام وکړ او هغه دا چې فوټبال یې د دولت د پالیسۍ برخه وګرځوله. ورسره جوختې یو قانون هم توشیح کړ چې هدف یې په ورزشي ډګر کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د خپلو اهدافو ترلاسه کول وو. په ښوونځیو کې د فوټبال لوبه جبري کړه، د میلیونونو ډالرو په لګښت یې لوبغالي جوړ کړل او د نورو هیوادونو زلمیو هلکانو ته یې په ورزشي برخه کې سکالرشپونه ورکړل. هغه څه چې فیفا پرې غبرګون هم وښود او دا یې له نورو هیوادونو څخه د استعدادونو د راټولولو او جذبولو یو تاکتیک یاد کړ. له دې ټولو هلو ځلو سره سره د قطر ملي لوبډلې د 2006 کال نړیوال جام ته لار ونه مونده. په 2008 کال کې فیفا د نړیوال جام د کوربتوب لپاره یوه نوې پالیسي اعلان کړه چې په اساس به په یو براعظم کې نړیوال جام په مسلسل ډول د دوو ځلونو لپاره نه ترسره کیږي. په همدې اساس په 2009 کال کې امریکا، جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او قطر د 2022 کال نړیوال جام د کوربتوب لپاره فیفا ته خپل پروپوزلونه واستول او په بولۍ کې برخه واخیسته. په 2010 کال کې د فیفا مشر سیپ بلیټر د 2022 کال نړیوال جام د کوربتوب لپاره د قطر نوم اعلان کړ. د قطر امیر شیخ حماد السانی چې په خپلې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه د کوربتوب جام ترلاسه کړ. داسې ښکارېده چې له تیرو 15 کلونو هلو ځلو وروسته یې لوی ارمان پوره شوی وي، خو په همدې سره د فوټبال په تاریخ کې یوه نوې جنجالي مسله هم راپیل شوه. د نړیوال جام د کوربتوب بولۍ له ګټلو وروسته قطر نړۍ ته دا ډاډ ورکړ چې دا ټورنمنټ به په داسې تاریخي او جالب ډول تنظیم کړي چې نړۍ به د منځني ختیځ پر شتون وویاړي، ځکه په لومړي ځل عربي نړۍ دا کوربتوب کوي. خو د فیفا دا تصمیم د نړۍ د ډیرو مشرانو له نیوکو سره مخ شو او دا یې د فوټبال لپاره د خطر د زنګ په توګه یاد کړ. دوی ویل دومره کوچنی هیواد چې نفوس یې 3 میلیونو ته هم نه رسیږي څنګه به دا لوی ټورنمنټ تنظیم کړی شي. د کمزورې لوبډلې درلودل، د لوبغالو کمښت او سخته ګرمي هغه نور عوامل وو چې قطر یې له نیوکو سره مخ کړی وو. خو کیسه همدلته نه خلاصېږي. د بولۍ له اعلان سمو د وروسته تحقیقاتي ادارو راپورونه خپاره کړل چې په بولۍ کې درغلي شوي او قطر په لویه اندازه پیسې د رشوت په توګه ورکړي سو د دې جام قربتوب ترلاسه کړي. که څه هم قطر دا ادعا تر اوسه رد کړې، خو فیفا له دې تصمیم سمدستي وروسته د خپلې اجرایوي کمیټې 3 هغه غړي له دندو ایسته کړل چې د بډو اخیستلو تورونه پرې لګېدلي وو. لکه په 2014 کال کې برطانوي سنډي ټایمز خبري شبکې د ځینو اسنادو او ایمیلونو په اساس یو راپور خپور کړ چې د فیفا اجرایوي کمیټې غړي او د قطر د فوټبال فدراسیون پخوانی مسول محمد بن حمام فیفا ته میلیونونه ډالر د بډو په توګه ورکړي. فیفا له یو لړ څېړنو وروسته پرته له دې چې د تحقیقاتو پایلې اعلان کړي، محمد بن حمام یې له دندې لرې کړ او په فیفا کې د کار کولو عمري بندیز یې هم پرې ولګاوه. له دې ورخوا د بولۍ په ګټلو کې په لوړه کچه سیاسي معاملې هم شوې دي. سنډي ټایمز په 2015 کال کې د ځینو اسنادو په بنیاد یو راپور خپور کړ چې خودلې قطر له روسي او پراګوي هیوادونو سره د تیلو د صادرولو قراردادونه په دې موخه کړي وو چې د نړیوال جام د کوربتوب لپاره ورته په فیفا کې رایه ورکړي، خو دا ادعا تر اوسه 3 هیوادونو رد کړې ده. یو بل لوی ستونزه چې قطر ورسره په تیرو 12 کلونو کې مخ شو او امکان یې درلود چې له امله یې د نړیوال جام کوربتوب ترې واخیستل شي، هغه د دې جام لپاره د میدانونو، تمځایونو او نور ودانیزو چارو کې له کاریګرو سره ناوړه چلند و چې د بشري حقونو څارونکو ډلو پرې سخت غبرګون وښود. ویل کېږي په قطر کې د فوټبال نړیوال جام ته پر چمتووالي 200 میلیارد ډالر لګښت راغلی. په دې پیسو و مجهز میدانونه او هوټلونه جوړ شول، هوایی ډګرونه، ریل پټلۍ او لوی لارې پراخې شوې او د پراختیا نورې بنسټیزې پروژې هم پلې شوې. د دې پروژو د تطبیق لپاره په تیرو 10 کلونو کې له افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنګلادیش، نیپال او نورو هیوادونو څخه 2 میلیونه کاریګر استخدام شول، خو هغه څه چې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د څارونکو پام ځان ته راوړاوه هغه په سخته ګرمۍ کې له کاریګرو څخه د غلام په توګه د کار اخیستل وو. دغه کاریګر چې په ډیره کمه تنخواه ګمارل شوي وو پر وخت پیسې نه ورکول کېدې، په زور او زیاتی به ترې په سخته ګرمۍ کې له خپل ټاکلي وخت څخه زیات کار اخیستل کېده، کاري بندیزونه پرې ډیر وو او خپلو هیوادونو ته د تګ اجازه هم نه ورکول کېده. په 2021 کال کې ګارډین راپور خپور کړ چې نړیوال جام ته د پراختیایي پروژو د تطبیق په لړ کې د 10 کلونو په اوږدو کې 6500 بهرني کارکوونکي د سخت کار له امله مړه شوي دي. همدا هغه څه و چې د بشري حقونو سازمانونو پرې غبرګونونه وښودل او قطر یې د بشري حقونو څخه پر سرغړونه تورن کړ. لدی وروسا د فیفا مشر سیب لیټر هم د ډیرو فشارونو لامل استعفا ورکړه او لنړیوال جام په لیدو وړاندې وویل چې قطر ته د دې جام قربتوب ورکول لوی تیروتنه و او په خپل تصمیم پښیمانه ده. خو اوس پوښتنه دا راپیدا کیږي چې قطر له دومره فشارونو او میلیاردونو ډالرو له مصرفولو سره څه غواړي ترلاسه کړي. په عمومي ډول د فوټبال نړیوال جام او اولمپیک په څیر لوبو قربتوب یوه ګټه له نورو هیوادونو سره د سافټ ډیپلوماسۍ پراخول دي. دولتونه غواړي له دې لارې نړۍ ته خپل نرم ځواک وښایي چې د دومره لویو سیالیو د تنظیمولو جوګه دی. د اقتصاد او آرامۍ له پلوه باثباته دی. په ورته وخت کې نړۍ ته خپل نوښتونه، تولیدات، ټکنالوژي او پوهه هم ښیي او له دې لارې سوداګر هڅوي چې په دې هیواد کې پانګه اچونه وکړي. په ټوله کې کوربه هیواد غواړي نوره دنیا یې د یو موټی ملت په توګه وپیژني او حاکمیت ته یې درناوی وکړي. خو قطر که څه هم له تیر یوې لسیزې راهیسې د فساد او کارګرو سره د ناانساني چلند له تورونو سره مخ و، خو بیا یې هم هڅه وکړه چې دنیا ته خپل د استعداد مخ وښایي. دویمه ګټه یې دا ده چې له نورې نړۍ څخه سیلانیان دې هیواد ته ورځي، د دې هیواد له فرهنګ، ژبې او تاریخ سره بلدیږي. د 2022 کال نړیوال جام ته له ټولې دنیا څخه شاوخوا 1.5 میلیونه خلک ورغلي چې د قطر د ټول نفوس نیمایي برخه جوړوي. همدارنګه هغه پراختیایي پروژې چې د نړیوال جام لپاره ترسره شوي دي هغه د قطر لپاره د بونس په توګه پاتې کیږي او په راتلونکي کې هم ترې لویه استفاده کولی شي. د فوټبال نړیوال جام ته هره لوبډله په اسانۍ نشي رسیدلی. ټولې لوبډلې به د نړیوال جام ته لار موندونکو سیالیو کې برخه اخلي او بیا ترې مشخصې لوبډلې نړیوال جام ته لار مومي. په همدې اساس د قطر ملي لوبډله تر اوسه په نړیوال جام کې نه و لوبېدلې، خو د فیفا د قوانینو په مطابق هر هیواد چې د نړیوال جام قربتوب کوي لوبډلې پرته له سیالیو څخه نړیوال جام ته لار مومي. نو په همدې اساس ویلی شو چې قطر له 15 کلونو وروسته خپل هغه هدف ته ورسېده چې په 1995 کال کې ټاکلی و. دا و زموږ د نن ویډیو. که تاسو په دې اړه کوم نظر لرئ لاندې په کمنټ کې ولیکئ. تر بیا د الله پامان.